السلام علیکم ز امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې هر کله کوم وخت په افغانستان کې 15 بجې شوې لومړی لند خبرونه واوري د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپورټر وایي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ښاغلی بینټ پر ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې. ویلي دي چې د زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تېرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ډیرو ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. د عوامي نیشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازدیګر په چهارسده کې رسنیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې د اسلام په نامه دې سیاست 50 کاله کېږي چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل
ہم نے یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے
دے وائی لبدا مرغا کم گام چی وس مگ بیا پور تکو او ادارے پر 62 پیسے پیدا کوی دی کہ ہیت دوارا ینشتا چ جہاد سنگا او او چلے مگر اس مگ یو زل بیا د پیسو ل پال ہاغ چ بیا تکرار او مگ یو مسلمان ہواد او یو مسلمان قوم زما خپل قوم پختون افغان قوم تبا کر پنزوس کال وشول د ہغ تباہی زیان ہغ قوم لا تر اوس ہم گالی. ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو لمنځورو سره مرسته کړې ده. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایان حافظ احمد پرون باختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي مهنیتونو ترمنځ په درېمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له ایستل شوي افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسیو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به برابر کړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان د افغان وګړو د پناه غوښتنې د سند یا ایسی سکارټونو د لرونکو کسانو د وسلو دویم پړاو د اپریل 15 مینټې پیل شوی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د جبهې د رشپه یوه خبر باندې کې لیکلي چې رکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نخه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالب وسلوالو غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امیدي سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او په افغانستان او پاکستان کې د تیریوي اونۍ درنو اوروختونو او سیلابونو په دواړو هیوادونو کې اقتصادي تاسیسات او کرنیز ځمکو ته درانه زیانونه او همدارز انساني تلفات اړولي دي. د بریټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د خبر پر بنسټ په دې پیښو کې په دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې هغه 20 بزګران هم شامل دي چې په پنجاب کې د غنمو له کروندګرو د درمندو د اخیستو پر مهال د تالنې درا پرېوت وو په پیښه کې مړه شول. د راپورونو پر بنسټ همداراز زرګونه کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. پرخوا په دواړو هیوادونو کې د کورونو د چتونو درا پرېوتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. چارواکو له قوله په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 هکټار ځمکه او زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. او د امریکا د اساس جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې اوکراین سره اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالر مرستې لایحه پرون تصویب کړه. د رایو د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوري پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې 94 مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ دا لایحه تصویب کړي. تمه ده چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د مشرانو جرګې سنا ته واستول شي. ازادي رادیو ته غوږی اسنن شن بده د سوریا غوی لومړی او د اپریل 1 نیټه پرانی په خبرونه کې اوري چې په طالبانو د افغان جنو او خزو د زپلو لپاره لعمله تازه انتقادونه شوي. جنیفر لارنس او ملالا یوسفزی وای باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د ځپلو له امله حساب او کتاب وکړي. او پر ایران د اسرائیل پرونی حمله وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي له څرګندورو به مو هم خبر کړو. انټونیو ګوتریش ویلي هر ډول ځوابي حمله غندي. نور مهم خبری موضوعات هم د رواني خبری مجلې برخه ده. ملتیا نه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساده زموږ په پاړه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ته ازادي رادیو سلیروي ساده زموږ په میډیا مومنټ باندې سپو او کیلومتر او پلانډو سپو باندې هم اوریدل شي. د خوځو د حقونو دوه فعال مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غک پورته کړی. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د ستوري جایزې ګټونکي جنیفر په بخښنی د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په یوه نیمه مرکه کې له افغان خود سره د خواخوږی خودو ترڅنګ پر طالبانو او نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي دي. د دوی د څرګندولو جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملالی یوسفزی له ګارډین ورځپاڼې سره په یو ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جنو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړي. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جنو او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوی. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یو ناکامه هڅه نه بلکې داسې یو مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډیر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان جنو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملالا وای دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوې دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملالا له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي. بل د غاښونو ډاکټر ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي. او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټی وی او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اوریدو وروسته پیدا شو. هغه په 2022 کال کې په یو مرکه کې ویلی وو څنګه امکان لري چې تاسو خپل لور له ماشومتوب را لوی کړی او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحق نه ده.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام سره لدی چې د طالبانو حکومت لپاره وروسته دوی انجونی په سیاسي ټولنیز او ترخواي د کار په برخه کې له سختو بندیزونو سره مخامخ کړي دي او وروسته بلې هر ورځ نوې ګام اخلي. تازه په کابل کې یو شمیر خونیز مرکزونه ادعا کوي چې طالبانو حکومت په هني وزارت وروسته یو کلو دوی لیکل ژمنه اخیستې ده چې تر شپږم ټول کې پورته جنو ته به درس نه ورکوي. په دې ژمن لیک کې چې د روانې اونۍ د سشنبي پر ورځ د مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي رادیو ته هم رسیدلې راغلي چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغه جنو زده کوونکي چې عمرونه یې د ښوونځي د قانون له مخې معلومي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبان حکومت په هنه وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب نه دی ویلی. طالبان داسې مهال عصري زده کړو ته د جنو مخه نیسي چې په ټول افغانستان کې به جنو کول شي. دینی زده کړو ته ولاړ شي او حتی هغه مدرسې چې د طالبانو لخوا جوړ شي وی دي هم هغه ته اتلل شي. تفصیل دی راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهنه وزارت لشبګم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې خوانیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو پاړه ژمن پانه استولې ده. په دې ژمن لیک کې چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ دغو مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپی ازادي راډیو ته هم رسیدلې، د یادو مرکزونو له مسولینو څخه غوښتل شوی چې دا لس لیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لس مادهیز ژمن لیک په پنځمه فقره کې راغلی چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له اووم څخه تر دولسم پورې ځنډول شوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمن لیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دې جلاوي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د خزینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه ښوونکو او انجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیش منلیک کې هم راغلی ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د غژمن لیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمن لیک کې ترلاسه کړی او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
خو تعهدنامه د کورس دفتر ته راورسېده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به له اووم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک وراستول شوی، خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د هغه مکتوب په اړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی، یوه قضیه دا ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینه پر مخ تړلي وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د خپل مشر د کړنلارې او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند و،
که څه هم ښوونځي بند و، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنیز کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې یې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په افغانستان کې د یوې بلې ناخوالې پر لور چیرې چې د خلکو د اقتصادي ژوند او بشري ناورین په اړه کیسې کېږي، د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي په افغانستان کې روانې اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هېواد د اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP په یو نوی راپور کې لیکلي دي د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنۍ لپاره د توکو د خصوص ځواک کمزوري کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وايي په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکي پرې واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري امرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې کور سره مرسته ونشي ژوند له ګواخ سره مخامخ کیږي. تفصیلي راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي واده کمزوري کړي. د ملګرو ملتونو اړوندې بنسټ د پنشن می پورس د راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرلپسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالص تولیداتو واده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټ شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2023 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټ شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې که څه هم د پرسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بده ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نه کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي، ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي راديو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټي پراختیايي او بنسټیزي پروژې چې په خو پیل شوی داغه د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او دا بوختل طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي د دې کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP ویلي وو چې د طالبانو تر بیا واک ته رسیدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران او اسرائیلو کړکیچ چېرته چې اسرائیل او پرون سهار د راپورونو پر بنسټ د ایران په اصفهان کې ځینې ځایونه په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی ده چې بریدونه شوي، خو وایي چې نه چاته زیان مالی زیان رسیدل او نه همسانی په دې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې هر ډول ځوابي حمله غندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سار وخت د ایران پاس په خان خار کې د 14 غونه واوریدل شو سولې د نوبل د جایزې ګټونکو شیرین عبادی د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې د احتمال په اړه ویلي چې اسلامي جمهوریت له هرې جګړې څخه د خپل خلکو پر ضد کار اخلي خو لدی بریدو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ داسې څه نه تر سره کوي چې ښکاري لا دی دغه حملو ته دوام ورکړل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونیو حملو ته چې پرې د اسرائیل غاړې ته غورځول شوې ده د اشاره پترس کې ویلې دي هغه وخت را رسیدلې ده چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناک لړۍ نورانو ودرول شي. انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د په وینا ښایي په ټوله سیمه او نور نړۍ کې د ورانونکو عواقبو باعث شي له یو بل سره همکاري وکړي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د وري د 13 لبري دورسته چې پترس کې د سپاه پاسداران ځواک د جګپړي قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول او ایران د اسرایلو پر قلمرو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پراخي ځوابي حمله وکړي. دا ویراوه چې اسرایل به پر ایران برید وکړي. آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یو بشپړ جګړه بدل نه شي؟ د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې بنسټګری او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادۍ رادیو د ایران لڅانګې رادیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې، اقتصادي جګړه، له خلکو او خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه، نو ځکه چې موږ د خلکو د سترخوان ورستر بلې نور هم تشیږي. هر مونږ د چيله عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې وازی پیوونه کې لکتر لګه څلور زره سیاسي بنديان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غاګونه یې غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران له خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړې او په یو ویډیو کې چې له دې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شوه ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د 14 غګونه اوریدل شوې دي. له دې 2 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیری وکړي نو اسلامي جمهوریت به د ځواب په ورکولو کې یو شی بد ځنډ هم ونه کړي.
له خبرونو ور اخوا
داسې مهال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د هر ډول سیاسي فعالیتونو مخه نیولې ده او تر خوا یې د سیاسي احزابو ریاست هم د عدلي وزارت څخه لرې کړی او د ټولو حزبونو فعالیت منع اعلان کړی دی. خو د طالبانو د حکومت وروسته بیلابیلو بنسټونو او سازمانونو په بیلابیلو نومونو د افغانستان څخه د باندې فعالیتونه پیل کړي دي او تر خوا یې دوی سیاسي او مدني کتونو ته هم لا پای کوله ده. نګ دی مورسیو کې ډیرو بنسټونو او سیاسي سازمانونو مدني ائتلافونو سره ښکارا کړو خپل د فعالیت پایلې اعلان کړ. ورسیو راځو کې د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو ائتلافونو اساس او یو شمیر مستقلو شخصیتونو بیا د افغانستان ستونزو ته د حل لار موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړ چې هدفمن ائتلاف نوم یې ورته غوړه کړی دی. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا په هانتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان استانی هغه وایي چې د ائتلاف هدف یې دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت تلار هواره شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. په داسې حال کې چې بیا د طالبانو حکومت له هیڅ سیاسي لوري سره پر خبرو باور نه لري او راپور نه وایي چې د طالبانو حکومت حتی هوایي سره چې عملا یې دوی سره جګړه پیل کړې ده هم د خبرو لیوالتیا نه لري. خو څه ډول دغه ائتلاف کولای شي چې د افغانستان د انزوا سره مرسته وکړي؟ دا ډېر شمېر شمیر نورې پښتنې عصمت ساروان خغلی سانیزی سره مرکه کې کړې او په پیل کې ترې د ائتلاف د هدف په اړه نور جزئیات پوښتلي دي.
د هدفمند ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي، او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي، د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده، او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شاید چې ډېر مهم دغه دره چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت لاس نه شي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت به د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي، او داسې یو حکومت رامنځته شي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري، او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزی صاحب، طالبان نه ګوند مني نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کړي، او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایې د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس د دې.
اصلا له یوه هېواده د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي، او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. د موږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي، د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري، په البته له پورسو کې د امریکا د کالیفورنیا په هانتون د استاد لخوا او تر خوای د نورو شپېتو مدني سیاسي ځانمنو ټلیفون لخوا د یو جوړ شوی مستقل انحاد د جوړېدو په اړه مو اوریدل چې هدفمن ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا په هانتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان سانګزی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې ده چې دغه ائتلاف او نور ائتلافونه تر خوای نور سیاسي حرکتونه چې له افغانستان د باندې جوړ شوی کولای شي چې د طالبانو په حکومت باندې اغیز ولري، او په یو نه یو ډول باندې بیلابیل مهم پیغامونه افغانانو ته ولېږدوي. دا واده د خبرونې پښتو برخه، او شیبه وروسته به دری خبرونه پیل شي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو